آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
په زابل کې د یرغمل شوو له ډلې 19 خوشې شول. ولسمشر محمد اشرف غنی وی د 19 برمته شوو کسانو د آزادولو لپاره مو پیسې او یا هم نور بندیان نه دي آزاد کړي. او ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان حکومت په بلنه افغانستان ته راشي. درمن اوریدونکو سلام. د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل ماخوانی خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه ووري. په کابل کې د متحده عربی اماراتو 16 فیر وایي چې دا خبره ناسمه ده چې متحده عربی اماراتو نه وستل شوی افغان تجاران د سیاسي ملحوظاتو له کبله استل شوی. د ختیځو ولایتونو د نظامیانو د درملنې لپاره سل بستریز روغتون جوړ شوی او د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف سبا کابل ته سفر کوي. رپورټونه عمره کې ورساوري. اوس په مکه د پوره خبرونو اوریدو ته چې زه نو شباشنا او حسیب الکوزی درته وړاندې کوو.
په زابل کې د غمل سویو لډلې نونس آزاد سوی دی. درې میاشتې مخکې یو دیش افغان مسافر چې د ایران څخه افغانستان ته راستنه سوی و د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر ناپیژاندو وسلوالو له خپلو موټرو سره څخه کښته کړل او نامعلوم ځای ته یووړل. سیمه ییز چارواکي وایي نن له هغې ډلې څخه نونس برمده سوي بیرته آزاد سوي دي. داسې اوازې خپرې سوې چې ګوني افغان حکومت د طالبانو مشران آزاد کړي دي او پیسې ورکړي دي چې دغه کسان آزاد سي. خو افغان ولسمشر دغه تورونه رد کړل. ولسمشر غني داسې وویل:
هیڅ نوه پیسې ورکول سوي نه دي. دوم، هیڅ نوه فردی که به اساس جرم و تثبیت جرم در محاکم افغانستان امروز در زندان باشه مبادله نشد.
په این حال کې د اجرایه ریاست دویم رستیال محمد محقق هم وایي هغه راپورونه سم نه دي چې ګوندې 19 خوشې سوي مسافر دي له وسلوالو سره تبادله سوي وي. محمد محقق نن د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د 19 مسافرو خوشي کېدل تایید کړل او هیله څرګنده کړه چې پاتې کسان به هم ژر آزاد سي.
د بادغیس ولایتي شورا مشر وایي چې افغان سرتیری د دې ولایت د جوان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره چمتووالی په حالت کې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا مشر بهاءالدین قدس ازادې راډیو ته وویل چې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه د جوان ولسوالۍ په 25 کیلومتره کې ځای په ځای شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړي. وسلوال مخالفینو دوه شپې وړاندې دغه ولسوالۍ د یوې حملې په ترڅ کې ونیوله چې دا مهال د وسلوال مخالفینو په ولکه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت وویل چې په 2 ساعتونو کې به دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان حکومت په بلنه افغانستان ته ولاړ سي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغان چارواکي به د پاکستان له صدر اعظم سره د سولې د ټینګښت او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني چارواکي د سولې د خبرو څخه د ملاتړ په نیت کابل ته ورځي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا هم د افغان حکومت په بلنه د سه شنبې په ورځ افغانستان ته ولاړ سي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان د هغه هیوادونو له ډلې نه دی چې کولی سي د افغانستان د سولې د بهیر سره مرسته وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا په دې اړه په یوې خبرې سوي خبر پاڼې کې راغلي دي چې ښاغلی شریف به په دغه سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د هغه سلاحکار سرتاج عزیز، لوی درسي اسرائیل شریف په ګډون یو شمېر نور دولتي چارواکي هم شامل دي.
نن د دوشنبه په ورځ هم د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایی الوتکو په یمن کې د حوثي یاغیانو په اهدافو بمباری کړي. دغه بمباری په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی یو ورځ وروسته د بشري ملوزاتو پر بنسټ اوربان نافذ شي. جټ الوتکو د صدا سیمه چې د عربستان سره سرحد کې موقعیت لري بمباری کړې ده، او دغه راځي په جنوب ختیز کې د تایز په سیمه بمباری کړې، او د تیلو پر تولیدونکي ولایت ماری باندې هم هوایی بمباری شوی دی. د سعودي عربستان او امریکا چارواکو تیره اونۍ د اوربند اعلان وکړ چې د یمن خلکو ته خواړه، درمل، تیل او نور مواد ور ورسول شي. حوثي اخیانو د یکشنبه په ورځ وویل چې دوی دغه پلان منلې دی، او اوربند به رسمن سبا د سه شنبه په ورځ نافذ شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د ناتو عمومي منشي جنس ټولټنبرګ پر روسیې باندې تور لګولې دي چې په اوکراین کې د موجود اوربند څخه سرغړونه کړې، او په اوکراین کې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو ته نظامي مرستې ورکوي. ښاغلی ټولټنبرګ په بروسلز کې د وینا پر مهال وویل چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په ګډې سره د سیمه کې د روسیې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، او د اوکراین په ختیځ کې بیا توپونه، ټانکونه، مهمات، د هوایی دفاع سیستمونه چې د روسیې مربوط دي بلتون غوښتونکو ځواکونو ته ورکول کیږي. د غراز دغو ځواکونو ته ښوونه او روزنه هم د روسیې لخوا ورکول کیږي. د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې خپل ارزیابي اعلانوي چې ټاکل شوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د سوچي ښار ته د سې شنبې پورې سفر وکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ښاغلی کیری به د پوتین سره د اوکراین پر بحران او په منځني ختیځ کې د روانو شخړو په اړه خبرې وکړي. روسیه د لویدیز تورونه رد کړي دي چې وایي د اوکراین په شخړه کې لاس لري.
جنوبی کوریا د یوې تحت البحری بیړۍ نه د شمالي کوریا د میزایلو د ازموینې په حق له اندېښنې څرګندې کړې دي، او دا اقدام یو جدي او د اندېښنې وړ بللې دی. جنوبی کوریا د شمالي کوریا نه وغوښتل چې په دې برخه کې د پرمختګ هلې ځلې ودرئ. شمالي کوریا د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اوبو لاندې یو بالستیکي توغندی ازمویلې دی، خو د دې ازموینې دقیق وخت، ځای او نیټه یې نه ده پټاګه کړې، او نه یې د توغندي د واټن په حق له جزئیات خپاره کړل. د شمالي کوریا د اوبو لاندې د بیړۍ د زوړوالي په خاطر چې پخوانۍ ټکنالوژي استعمالی د چارو کارپوهان د شمالي کوریا د اوبو لاندې میزایلو د پرمختګ په حق له بیلابیل نظریات لري. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویان کیمن سوینګ د شنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دوی په دې باور دي چې شمالي کوریا به په راتلونکو 4-5 کلونو کې د اوبو لاندې بیړۍ نه د توغندیو د ویشتلو ټکنالوژۍ ته انکشاف ورکړي. خو د دفاع وزارت یو نامعلومه چارواکي نن د دوشنبه په ورځ وویل چې شمالي کوریا کولی شي چې په راتلونکو 2-3 کلونو کې د اوبو لاندې داسې بیړۍ جوړې کړي چې بالستیکي توغندي توغولی شي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسیس هولاند پرون د یکشنبه په ماښام کیوبا ته ورسېدی، او لومړی فرانسوي ولسمشر دی چې د کیوبا کمونیستي واته سفر کوي. ټاکل شوی چې ښاغلی هولاند د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو سره نن د دوشنبه په ورځ وګوري. ښاغلی کاسترو نن د دوشنبه په ورځ د ایټالیا نه د یو سفر نه راستنېږي. هغه په واتیکان کې د کاتولیکو عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس سره وکتل. ښاغلی هولاند د ولسمشر اوباما د حکومت د اعلان وروسته چې د ډسمبر په میاشت کې ویل چې امریکا غواړي د کیوبا سره د 15 لسیزو پر اړیکو باندې د سره غور وکړي او یو نوی فصل پرانیزي، لومړنی لویدیځي مشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. خو فرانسه د امریکا په شان پر کیوبا باندې تجارتي بندیزونه نه لري. دواړه هیوادونه تقریبا 400 میلیونه ډالر تجارتي معاملې لري. ښاغلی هولاند د کریبین د سیمې د 15 هیوادونو په سفر تللی دی، او کیوبا وروستی هیواد دی چې نوموړی په دې سفر کې ورځي.
ملګری ملتونه وایي چې په جنوبی سودان کې نږدې 3000 خلک د ژوند مهمو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، ځکه په سیمه کې جګړه د دې سبب شوې ده چې د ژغورنې او مرستې ډلې د سیمې نه ووځي. نړیوالې مرستندوی ډلې وروسته له هغه نه د سیمې نه ووتلې چې د یاغي ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د جنوبی سودان تشدد د دې سبب شوی دی چې 3000 خلک د خپلو کورونو نه بې ځای شي. نن د دوشنبه په ورځ ملګرو ملتونو وویل چې ټول غیر دولتي او ملګرو ملتونو سازمانونو د لرې د خارګوټي او نورو سیمونو خپل کارکونکو ایستلی دي.
او سرویګانې شي چې د پولند اوسنۍ ولسمشر به د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې دویم راسي، او لومړی مقام به د دغه هیواد محافظه کار ګوند مشر او د اوسنۍ ولسمشر سیال اندرزیج دودا وګټي. دغه سروې نتایج چې د پولند د ملي مطبوعاتو لخوا تر سره سوې څو شېبې وروسته لاغنه اعلان سوه چې د رایو مرکزونه وتړل سول. د سروې په نتایجو کې راغلی دي چې ښاغلي دودا د رایو 15% ګټي او اوسنی جمهور رئیس ښاغلی کوموراسکي 2% رایې ګټي. تر اوسه پورې هیڅ رسمي نتایج نه دي اعلان سوي، خو که نتایج د سروې په شان وي نو د دواړو کاندیدانو تر منځ به د مې په 24مه نیټه دویم ځلي انتخابات وسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مکې د روان پروګرام لومړی رپورټ ته په کابل کې د متحده عربي اماراتو شار زفیر وایي چې دا خبره ناسمه ده چې متحده عربي اماراتو نه ویستل شوي افغان تجاران د سیاسي ملحوظاتو له کبله ایستل شوي دي. نور تفصیل به د آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د عربي متحده اماراتو د سفارت شاز دافیر دغه وزارت ته ورغوښتئ او د عربي متحده اماراتو نه د شپږ سوه په شاوخوا کې د هغو افغانانو چې ویل کیږي په سوداګرۍ بوختو د ویستو په تړاوي اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. د عربي متحده اماراتو شاز دافیر ویلي چې رسنیو په دې تړاو ناسم راپور خپور کړی او له عربي متحده اماراتو نه د سیاسي ملحوظاتو په مخه څوک نه دي ویستل شوي، بلکې یو تعداد افغانان د حقوقي مسایلو له امله له اماراتو ویستل شوي دي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق بیا په دې تړاو داسې وایي:
یک کار بسیار غیر منتظره و خلاف قوانین بین المللي
دا یو بیړنۍ د تمې خلاف د نړیوالو قوانینو په خلاف او د اماراتو او افغانستان ترمنځ د هوکړو خلاف کارو. وړاندوینه ښیي چې افغان سوداګر ته تر 11 میلیارد ډالر پورې زیان اوښتی دی او دا هیڅ د منلو وړ نه ده.
د سوداګرۍ وزارت وایي مسافر قوقندي وایي دوی تلانه ده معلومه چې ولې له اماراتو دوی ویستل شوي دي.
لا
تر اوسه دقیق نه ده، مطمئنه سوداګر هم دي او کېدای شي عادي کارکوونکي هم واوسي.
په خپل هغه سوداګر چې له اماراتو ویستل شوي دي هم په دې نه پوهیږي چې د دوی د ویستو او د سوداګرۍ د مخنیوي لاملې په اماراتو کې څه دی.
هلته د تجارت لپاره تللی وم، دوکان مو درلود، ما ته سفارت زنګ ووهو، سفارت ته ورغلم، زما ویزه لغوه کړه، دوکان پیسې هر سال ته پاتې شول.
د افغانستان سوداګریزو تاق بیا وایي دوی له اماراتو نه د دغو افغانانو په ویستنې او د موضوع په تړاو معلومات نه لري. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي وویل نه د بهرنیو چارو وزارت او نه هم افغان سفارت په اماراتو کې دوی ته څه ویلي دي.
منګه ته رسمي کومه اطلاع چې موږ هلته بزنس کونسل لرو او اتاق تجارت لرو، دا دوستان چې داسې پر نشراتو کې ویل کیږي چې شپږ سوه نفر دي، په تعصب سره چې موږ سره دقیقه اطلاع نشته دي او موږ ته دقیقه اطلاع تر اوسه پورې نه ده راکړل شوې او ثبت و راجستر هم نه دي. خو په هر صورت افغانان دي چې دا ایستل کیږي او غیر قانوني ایستل کیږي او بدون د کوم جرم ایستل کیږي، دا زما د نظر نه دا یو تجارتي برخورد
د افغانستان د سوداګرۍ خونی وایي له 2500 سوداګر چې په اماراتو کې پانګونه کړې دي راجستر دي، خو په ورته وخت کې د وړې سوداګرۍ زرګون افغانان هم په اماراتو کې په کار بوخت دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف سبا کابل ته راځي. دا د نواز شریف د 2014 کال د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته د لومړي وزیر په توګه افغانستان ته د هغه دوم سفر دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر کال پاکستان ته سفر کړی او پرله پسې ټینګار کړی چې په سیمه کې د امنیت لپاره د ګاونډي هیواد مرسته ته ضرورت لري. نظرانه یوسفزی د دواړو هیوادونو د اړیکو په سیمه ییزې اغیزې باندې یو رپورټ برابر کړی چې په ګټه یاورو.
د پاکستان د پېښور په ښار کې د 14 دسمبر په خونځي د برید نه وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. د دغه حملې نه وروسته چې پکې 150 تنه وجلې شول چې زیاتره یې ماشومانو، د افغانستان او پاکستان لوړ پوړو چارواکو د یو بل هیوادونو ته پرله پسې سفرونه کړي دي. د پاکستان حکومت او پوځ هم ویل دي چې په طالبانو یې فشار زیات کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني. پاکستان ادعا کوي چې د ضرب عضب په عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې 8 میاشتې مخکې پیل کړی دی، په سلګونو طالبان په نښه کړي دي. په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د لومړي وزیر د اوسنی سفر مهم ټکی دا دی چې د پاکستان لومړی وزیر او د پوز لوی درستیز یو ځای کابل ته سفر کوي.
او د سره بیا د فوج مشر جنرال رئیس شریف هم ملګری دی، نو دوی دواړه چې یو ځای ځي نو دا ظاهره شوله چې دوی چې څه خبرې کوي څه فیصلې کوي نو دواړه پاری کې شامل وي، دواړه به بیا هغه فیصلې عملي کوي. او دا د افغانستان حکومت اکثر خواهش وي، مخکې حامد کرزی او اوس اشرف غنی، هغوی دا وایي چې موږ غواړو چې د پاکستان د سیول حکومت او د فوج مشران دواړو سره یو ځای وګورو. دا هغوی دا فکر کوي چې پاکستان کې فوج ډېر مضبوط دی، نو د هغوی سره هم د افغانستان د مسلې په هکله خبرې پکار دي.
هغه زیاتوي چې پاکستان په طالبانو د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو لپاره فشار زیات کړی دی، خو وایي چې د سولې په خبرو اترو کې د اشرف غنی سره په هیواد کې دننه نور لوړ پوړي چارواکي ملګرتیا نه کوي او دا د دواړو هیوادونو د سولې د لارې خنډ دی.
اشرف غنی خو غواړي چې اړیکې ښې شي، خو اخلاصمند سړی دی، خو دوی وایي چې لاندې چې کوم د حکومت چارواکي دي یا د پولیسو سره خوښه افغانستان دی حکومت خلق د فوج د پولیس د ملیشه هغه مکمل تعاون نه کوي. همدارنګه زه فکر کوم چې افغانستان حکومت هم دا امیدو چې پاکستان به طالبان رضا کی او د مارچ په لومړۍ هفته کې بعد د یو بل سره خبرې شروع شي خو هغه کار نه شوی.
په سیمه کې د سولې لپاره د گاونډي هیوادونو د یو بل سره مرسته ضروری ده، هرڅو چې د پاکستان او افغانستان په تاریخ کې اړیکې خې نه دي پاتې شوې، خو اوس دواړه هیوادونه وایي چې هغوی کوشش کوي چې د سولې لپاره د یو بل ملاتړ وکړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو فیض ځلاند وایي چې د پاکستان او افغانستان په وروستیو کې په تګ راتګ کې زیاتوالی په سیمه کې د سولې لپاره ډیر زیات مهم دی. هغه وایي چې د یو بل سره چې څومره خبرې اترې زیاتې وي همره د مسلو د حل لاره برابرېږي.
افغان حکومت او پاکستان حکومت لا هم په ډیرو مسایلو کې یو دی بل سره جوړ نه دي، یو دی بل سره لا دوی ګډ تفاهم ته نه دي رسیدلي. د مثال په ډول د سولې خبرې، د اقتصادي مزید خبرې، د واګتا او دارنګا منځنۍ اسیا ته د پاکستان د سامان لا رسیدل، د هندستان او د پاکستان اغیز د افغانستان په کورنۍ او بهرنۍ سیاست کې، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ګډو عملیاتو یا نه عملیاتو ترسره کول، طالبانو د زالو او د غوډي پټنې غوینو لمن زولل په پاکستان کې، په دغو مسایلو باندې د هوکړې د رسیدو لپاره پاکستان او افغانستان ګډ مشران دوی د باور د فضا رامنځته کولو لپاره حتمي او لازمي وخت ضرورت لري. او دا وخت په دغه شکل تګ راتګ باندې کېدای شي د ګډو ناستو او ګډو ستونزو او ډیپلوماټیکو چارو په پیاوړتیا باندې ترلاسه شي.
د پاکستان د افغانستان په درنی سیاست کې مداخله او د طالبانو د ملاتړ تورونه هغه مسایل دي چې ډیر وخت به وغاړي چې افغانان په پاکستان باور وکړي چې پاکستان د سولې لپاره په نیک نیت کار کوي. فیضلاند وایي چې باید موږ د مثبتو نتایجو لپاره د زغم نه کار واخلو.
باید یو څه زغم او صبر غاړه کېږدو. مسایل په وخت باندې حلېږي، مسایل وخت ضرورت لري، اړتیا لري چې باید ملتونه ولسونه سیاسیون هغوی کافي وخت وباسي تر څو وکولی شي ځینې مهم مسایل حل کړي. شپږو نسیزو د لانجو د ختمولو لپاره موږ کم از کم یوه لسیزې ته اړتیا لرو.
د پاکستان او افغانستان په مشرانو د امریکا برسیره اوس د چین فشار هم موجود دی چې په سیمه کې د سولې لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. د چارو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې د ولسمشر غنی د راتګ نه وروسته د هغه لخوا د پاکستان سره د سولې هلې ځلې زیاتې شوې دي. اوس دغه ته پاکستان څنګه ځواب وایي دا به په راتلونکي کې معلومه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سم ساس پام د بل رپورت اوریدو تر راګرځوم. د ختیځ ولایتونو د نظامیانو د درملنې لپاره سل بستري روغتون جوړ شوی چې د چارواکو په وینا دغه روغتون په سیمه کې د تجهیزاتو لپاره بیساره دی. خبريال زبیح الله غازی رپورت راکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د غنوی جوړ شوی نظامی روختون به د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو د جګړې ذکر خټپې شو او سرتیرو ته د خې درملنې لار برابر کړي. دغه سل بستریز روختون د ملي اردو د 200 او سیلاب قل اردو په لوی انګړ کې جوړ شوی چې د تیرو دوه کلونو راهیسې په کار روانو. د ملي دفاع وزارت د روغتیایي چارو قومندان تورن جنرال عبدالرازق سیاوش د دغه روختون پرانیستي ته راغلی او خبریالانو ته وویل چې دغه لوی روغتیایي مرکز د تجهیزاتو له پلوه په سیمه کې بېساری دی.
دغه روختون د 15 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت په دوو کلونو کې آباد شوی دی. د دغه روختون تجهیزات د دنیا د نامتو کمپنیو څخه رانیول شوي او له مبالغې پرته وایم چې د سیمې په کچه دغه روختون په طبي وسایلو او کمپیوټرای سیستم سنبال دی.
د دغه لوی روختون لګښت د امریکا متحده ایالاتو ګور کړی ده. د دفاع وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل چې په تازه جوړ شوي نظامی روختون کې ګډ امنیتي ځواکونه او د لوی او پیښو په وخت ملکي خلک هم تداوي کیږي.
ملي پولیس او امنیت به دغه تخپل ټپیان تداوي کوي او همدارنګه خطرناک ناروغان او یا هم د لوی او پیښو پر وخت ټپي شوي کسان به تداوي کیږي. مثلا د ځانمرګي برید پر وخت یا هم کومه لویه طبیعي پیښه رامنځته کیږي، په دغه وخت کې د زون په کچه دغه روغتون یې په خدمت کې دی.
که څه هم له دې وړاندې د افغانستان په څلورو نورو زونونو کې ورته روغتونونه جوړ شوي، خو د ختیځ په کچه د نظامیانو لپاره دغه لوی روغتون به د ډیرو په باور ګڼې ستونزې راکمې کړي. په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قل اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وای په خوابه ګڼو سرتیرو د جګړې پولیسو کې ځکه خپل ژوند بایله چې په وخت درملنه نه کېدل، خو اوس به دا ستونزه راکمه شي.
نورستان د ګل سرق نه موږ په زخمي راوړ تر څلور ساعته اسداباد ته، د اسداباد نه به یو کومک اولیا ورسره وشو، بیا ممراو ننګرهار ته، بیا به هم د ننګرهار نه انتقالوو 400 بستر ته. ګرچې دلته د موږ سره د لغمان، کونړ، نورستان، سلطامی ریاستونو کو عاجل مریضانی دی منگا وقت کو ما که اولیه و سرکره ایده، خو بیام دی منگ مشکلات بیخی دیرون.
پا ختیز ولایتونو که زایی خلق و روختیای مسئولین وای لادی و روسته با دی ملکی روختونونو چاریم یو سر اسمیشه و دی دوی پا درملانه بخاقی زو کی. که څه هم په افغانستان کې د نظامی تلفاتو شمیره لا هم په لوړه کچه کې ده، خو په دغه برخه کې د مجهز روختونونو جوړیدل به د ډیرو په باور ستونزې راکمې کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېده. د افغانستان په روانه جګړه کې د حکومت په مخالفینو د خارجي جنګیالیو اغیز څه دی؟ خارجي جنګیالي څوک دی چې په افغانستان کې جنګیږي؟ د خبر اترو گفته شنود د نن ماښام په خپرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو. نظر او پوښتنې کولی شئ چې د فیسبوک له لارې هم موږ سره شریکې کړئ او همدارنګه د تلیفون د شمیرې له طریقه هم کولی شئ چې پوښتنې او اندېښنې په دې باب د میلمنو سره شریکې کړئ. درنو اوریدونکو په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
زابل کې د رغمل سویو لډلې څخه نن اسکاسې آزاد سوي دي د بادغیس ولایتي شورا مشر وایي چې افغان سرتیری د ولایت د چوبان ولسوالۍ د بیرتنی ولود لپاره د چمتووالي په حالت کې دي تاکه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان حکومت په بلنه افغانستان ته ولاړ سي د افغانستان حکومت اجرایي ریاست وایي چې افغان چارواکي به د پاکستان د صدر اعظم سره د سولې د ټینګښت او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي د ناټو عمومي منشي جنس سټولتنبرګ په روسیه باندې تور لګولې دي چې په اوکراین کې د موجود اوربند څخه سرغړونه کړې ده او په اوکراین کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو ته نظامي مرستې ورکوي نن د دوشنبې په ورځ هم د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف هوایي الوتکو په یمن کې د روسیې اخیانو پر اهدافو باندې بمباري وکړې ده بمباري په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې یو ورځ وروسته د بشري ملحوظاتو پر بنسټ اوربند نافذ سي د فرانسې جمهور رئیس فرانسیس اولاندې پرون د یکشنبې په ماښام کې باته ورسېدې او لومړی فرانسوي ولسمشر دی چې د کیوبا کمونیست هیواد سفر کوي جنوبي کوریا د یوې تحت البحري بیړۍ څخه د شمالي کوریا د میسایلونو د ازموینې په هکله اندېښنې څرګندې کړې دي او د اقلامې یو جدي او تشویش پارونکي اقدام ګڼلی دي جنوبي کوریا د شمالي کوریا څخه وغوښتل چې په دې برخه کې دي د پرمختګ هلې ځلې ودروي ملګری ملتونه وایي چې په جنوبي سودان کې نږدې 300,000 خلک د ژوند مهمو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري ځکه په سیمه کې جګړه د دې سبب شوې ده چې د ژغورنې او مرستې ډلې د سیمې څخه ووځي او سرویګانې ښیي چې د پولنډ اوسنۍ ولسمشر به د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې دویم راسي او لومړی مقام به د دغه هیواد د محافظه کاره ګوند مشر او د اوسنۍ ولسمشر سیال اندرزیچ دودا وګټي دغه سروې نتایج چې د پولنډ د ملي مطبوعاتو لخوا ترسره سوي څو شېبې وروسته لاغن اعلان شول چې د رای مرکزونه وتړل شول د سروې په نتایجو کې راغلي دي چې ښاغلي دودا د رای 15% ګټي او اوسنۍ جمهور رئیس ښاغلي کوموراسکي 20% رای ګټي
قدر مناوبیدون کنیم ساعت خبری خبرونه پم دیزی پای تاو رسیده پا چولان رو شیبو که ده داری پروگرام ده نالی ده تازه خبرونه او رپورتونه سر پیلیگی اور پسی ده خبرو اتر و گفت و شنید پروگرام او ریچی موضوعی تا سر شریک شوه چه بحران جنگیلی پا افغانستان که چوگ دی جنوبیدون که تربیام پلوی الله سپارم شپی و رزم نیک مرخم